په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د خیبر پښتونخوا او سند نروستو په بلوچستان کې هم په انتخاباتي کاندیدانو باندې بریدونه شوي دي. دغه سیمه کې د امنیت صورتحال څه دی او دغه سیمې نگران حکومت د دې لپاره څه ګامونه اخلي په دغه اړه به راپور درته وړاندې کړو. انتخاباتو هلې ځلې په خیبر پښتونخوا کې په مرکزي سطح باندې د الیکشن کمیشن لخوا څه ګامونه پورته کیږي. د کرښې هغه اړخته د امنیت وضع څه ده او په نړۍ کې څه چارې روانې دي دغه ټول راپورونه به ته وړاندې کړو. کولمبي د انیس اجمل نه خبرونه اورو.
اول دا خبرینو سر ټکی دا پاکستان او افغانستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ په گوشته ولسوالۍ کې نښته شوې. د بلوچستان په سیو کې د کامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې برید شوې او لسګونه تر کسانو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پر ضد په پیرس کې مظاهرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار څه د پاسه 8 بجې په گوشته کې د پاکستان د ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې تر اوسه دوام لري. د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومند مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
متقابل برید بیا سرحدی پولیسو شروع کړی تر اوسه جریان لري. لومړني معلومات داسې دي چې د دوی د زګیت پوسټه لګېدلې او بس پر ویجاره شوې ده او جګړه روانه ده.
ادریس مومند وایي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. بل خو د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال لیډیو سره نن په خبرو کې ویلي او دوی په افغانستان تور لګولې چې لومړی کاروایی د افغانستان لخوا په پاکستانی سرتیرو شوې ده. د بلوچستان په سی بي کې د کامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې د برید په نتیجه کې د لیوي استو سرتیري وجل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. د بلوچستان په سی بي کې د پولیسو مشر فضل رباني بیګا مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام د سی بي په تلې سیمه کې هغه مهال را مخې ته شوه کله چې آزاد امیدواران میر دوستین ډومکي او سرفراز خان ډومکي له خپلې انتخاباتي قافلې سره روان وو. بل اړخ ته پرون په خاران مچ او کوټه کې په انتخاباتي ترنو د بریدونو پترس کې شاوخوا 12 کسان ټپي شوي دي. د بلوچستان لند مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلې خبري کوي هغه په خپل د درغلې للارې مخ کې تلل غواړي. نواب غوث بخش باروزی د خبري تین ماسیګر د کویټې په پریس کلب کې د نوو منتخب شو غړو د سوګند پورته کولو په وخت وکړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے, بہت زیادہ آزاد ہے, وائبرنٹ
ہے, اس وقت کے چرسنی آزاد, عدلیہ آزاد, او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی, څنګ بچوک درغلی وکړي. دا ویلې سم چیرنا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجائش پکې نشته.
نواب غوث بخش باروسی زیاته کړه چې په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او د آزاد صحافت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي, خو خبریالان دې باید د خلکو ستونزې د چارواکو مخې ته راوړي. په کوزیر کې 9000 جعلی بیلټ پیپر نیول شوی دي. د مالکن پولیسو مشر عبدالله خان رسنو ته ویلي پرون په چکدره کې دغه جعلی بیلټ پیپر نیول شوی چې د کامی سملې د یوې چوکۍ او د صوبایي سملې د سلورو چوکو لپاره چاپ شوی وي. د دې بیلټ پیپر د چاپ کولو تور په جماعت اسلامي ګوند لګول کیږي, خو بلخوا جماعت اسلامي په دې اړه مشال ریډیو ته د سوالو نه ډډه وکړه. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاري شمنه نه وکړه. د ارګ څخه پرون په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د اټلی د دفاع وزیر ماریو مورو ملاقات وکړ او په افغانستان کې د سولې په بهیر له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک د بهیر له 2013 کال وروسته د ایټالیا د حضور او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او ملاتړ په باب خبرې وکړې. د اټلی د نوي حکومت د دفاع وزیر ماریو مورو چې خپل لومړنی بهرني سفر یې له افغانستان څخه پیل کړی دی, د خپل حکومت استازی ستوب له افغانستان سره د خپلو اوږدمهاله همکاریو شمنه نه وکړه. افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت کې د هغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه ترې وسی. ولسمشر حمید کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنو چار وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په هغه پوستو کې خپل پوځي مرکزونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل لخوا په دمشق د هوایی حملو وروسته په دا هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداری ورکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګوي چې دوی له ترهګر ډلې القاعده سره مرستې کوي او د اتوار د ورځې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لارې برابرولی شي. د اسرائیل چارواکي وایي په دې هوایي حمله یې هغه ایراني توغندي په نښه کړي چې په لبنان کې حزب الله وسله والې ډلې ته لېږدول کېده. لسګونه سره کسانو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاد پر ضد په پیرس کې مظاهره وکړي. مظاهرچیانو چې شمیر یې شاوخوا ډېر سره کسانو ته رسېده پر اولان تور لګو چې د لویو شرکتونو ګټو ته د لومړیتوب ورکولو له وجې کاروباریانو ته د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. دا احتجاجونه په داسې حال کې کېږي چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې فرانسوا اولان هغه مشر دی چې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لږ مقبولیت لري. اور اس ته خبر ده چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی سیړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي دي داغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د سیړونو د خپلواک کمیشن غړي کارلا ډیل پونټه د خبرې پرون له اټلي جېبي سویس ټلویزیون سره وکړي. هغه ویل سیړونکو په ګاونډي هوادونو کې لزپل شوو خلکو او هغه ډاکټرانو سره مرکې کړي چې د ټپیانو درملنه کوي. داغه په خبره له شواهدو داسې ښکاری چې په شام کې د یغیانو لخوا سارین ګیس کارول شوی دی. ډیل پونټه وایي کمیشن یې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي پیدا کړي چې څرګند کړي د شام حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلې کارولې وي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې انیس اجمل وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریده شي. د بلوچستان په سیوای کې د انتخاباتي کاندیدانو په قافله په برید کې د لویز دو ځوانان وژل شوی دي. د بلوچستان نگران وزیر الله ویلي کوم خلک چې په انتخاباتو کې د درغلې خبره کوي هغه په خپل د درغلې لارې مخکې تل غواړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے, بہت زیادہ آزاد ہے, میں تو چوری کرنے کی گنجائش ہی نہیں.
آیا انتخاباتو کې برخه اخیستل یوازې د مالدارو خلکو کار دی؟ د پښتو ژبې شاعر او انتخاباتي کاندید رحمت شاہ سائل وائی
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي, موټر لري, ډېر غټ اجره لري, هغه به الیکشن کوي کني نه به شي کولای.
او په پاکستان کې هغه سندره چې د فوز د جرنیلانو په کردار په کې ټکونه شوی وو د انټرنیټ څخه غایب کړی شوی ده. د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زموږ لومړی راپور د بلوچستان په اړه چرته چې په سیوای کې د پولیسو په وینا د قامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد کاندیدانو پر ګډه روانه قافله د برید په نتیجه کې د امنیتي ځواک لویز دوه سرتیري وژل شوي دي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. بل اړخته په خاران, مچ او کوټه کې پر انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترڅ کې شاوخوا 12 کسان ټپي دي. تفصیل نیاز مساخیل راکړي.
د سوی تانه مصر یا ایس ایچ او پزل ربانی بیگاش په ناوخته مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېښه د تیری یک شنبه په ماښام ناوخته د سوی په تلی سیمه کې رامسته شوه. آزاد کاندیدان میر دوستین ڈومکی او سرپراز خان ڈومکی لخپل انتخاباتی قافلې سره روانو چې شاوخوا دوه بریدګرو پر دوی د لاسي بمونو او ډزو للاري برید وکړ. لیادو کاندیدانو سره د لویز امنیتی سرتیری هم روانو او په هغو کې دوه سرتیری ځای پر ځای وزل سول. په ځوابي ډزو کې له دواړو بریدګرو یو وزل سوی او یو ټپي سوی دی. د سوی پولیس تھانے مصر زیاتوی امنیتی سرتیری دا وخت په پلټونو بوخت دي. دا وخت زموږ بالا افسران او چارواکي په روغتون کې دي. هلته د ټپي بریدګر درملنه روانه ده او وروسته به لاغه څخه پلټنې کیږي. پلټنې دا وخت پر مخ روانې دي خو تر اوسه زموږ بالا چارواکو او افسرانو سلیکلي رپورټ نه دی راکړی. بلی خواته د صوبې په بیلابیلو نورو سیمو کې پر انتخاباتي دفترونو د سوي بریدونو او چاودونو په ترڅ کې د چارواکو په وینا نږدې 12 کسان ټپي سوي دي. د چارواکو په خبره په خاران کې د مسلم لیگ نون پر دفتر د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان، په مچ کې د بلوچستان نېشنل پارټي پر دفتر په برید کې بیا هم 15، او په کوټه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي پر دفتر د برید په نتیجه کې 2 کسان ټپي سوي دي. که څه هم په سوي کې د سوي برید او نورو سیمو کې د انتخاب دفترونو د نشکولو ذمواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو په تېرو څو ورځو کې د دا قسمه زیاتره بریدونو ذمواري بلوس بلتون غوښتونکو ډلو منلې. یادې وسلوالو ډلو له تېرې څه مودې راهیسې راتلونکې انتخاباتي پروسې ته سخت ګواښونه څرګند کړي دي. نیاز موساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
او هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان لنډمهاله یا نگران وزرالله نواب غوث بخش باروزه ویلی د آزاد رسنیو عدلیه او سنی الیکشن کمیشن په موجودګی کې په هیڅ صورت په انتخاباتو کې درغلی نشي کېدی. نوموړی دا خبرې د یک شنبه په مازیګر د کوټه پرس کلب د نوي منتخب شویو غړو د سوګند پورته کولو دستور ته کړی دی. په دغه اړه تفصیل د خدای نور نصر نور.
د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وایي هغه خلک چې پر روانو ټول ټاکنو کې د درغلیو نارې وهي، هغوی په خپل غواړي چې د درغلیو له لارې ځان تر یو ځای ورسوي. د باروزی په خبره په اوس وخت کې چې په پاکستان کې رسنۍ او عدلیه آزاد دي، هیڅوک نشي کولای چې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړي. دا خبرې نوموړي د کوټې د مطبوعاتي کلب د نویو منتخب شویو غړیو د سوګند پورته کولو په دستور کې وکړي. باروزی په رسنۍ او رسنوالو لو ژغ وکړ چې د صبح حالات تر بل هر وخت خراب دي، خو بیا هم د رسنیو د ذمہواری جوړیږي چې د سیمه رون عکس نړۍ ته څرګند کړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
پر اوس وخت کې چې رسنۍ آزاد دي، عدلیه آزاد او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه به څوک درغلی وکړي؟ دا ویلې سم چې رڼا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجایش پکې نشته. لنډمهاله وزیرالدار سنوالو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه، په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او آزاد صحافت لپاره بیخي زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم رسنوال باید تر هر څه مخکې د سیمې د خلکو ستونزې تر چارواکیو ورسوي.
عوام بہت تکلیف میں ہے، پریشانی عوام کو بہت زیادہ ہے.
اولس پر ډیر تکلیف او پریشانیو کې دی. موږ او تاسو هم له همدې اولس څخه یو، نو ځکه هغه څه چې تاسو یې کاږي یا وایست، لومړی باید په خپل ځان نیوک وکړي. اولس ستاسو په خبرو پسې ځي، او تاسو یاست چې د پښې زمرای او لزمری بیا پښې جوړولای شي. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له خپل وینا کې زیاته کړه، د پاکستان له نورو سیمو سره سم په بلوچستان کې هم د مې په یو لسمه نیټه ټول ټاکنې په خپل وخت تر سره شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د کورونا چر وزیر مشتبه پتنګ د ولسمشر کرزی په سپارښتنه غوښتي ولسوالۍ ته سفر کړی دی. هغلی پتنګ سرحدي پولیسو ته په خپل وینا کې ویلي، ملي پوز او پولیس د افغانستان د سرحدونو د حفاظت لپاره چمتو دي. نور حال قاسم سولمل په دغه راپور کې راغلی.
د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې له نشتې څو ورځې وروسته د کورنۍ چارو وزیر د جمهور رئیس حامد کرزي په سپارښتنه یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ په خپل دې سفر کې د سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره چې په یاد نشته کې وشل سو وکتل او ورسره د مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی پتنګ په خپل دې سفر کې د غراز هغو پولیسو ته افتخاري مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل چې د ګوشتي ولسوالۍ پر سرحدي سیمه د پاکستانی سرحدي ځواکونو د وروستي حمله مقابله وکړه. نوموړي سرحدي پولیسو ته په خپل خبرو کې داسې وویل:
زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو اړتیاوې اوس ډېرې لوړې شوې دي. کولای شي له خپلې خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. که چېرې څوک مذاکراتو ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجه کړي، نو ملي اردو او پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
دا سفر وروسته لاغې تر سره سو چې د ګوشتې په سرحدي سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو د پاکستاني ځواکونو له حمله سره سم د دواړو لورو ترمنځ څو ساعته نشته وسوه. د کورونا چار وزیر په وینا په دې نشته کې یو افغان سرحدي پولیسو وژل سو او څلور تنه ټپیان سول. په ورته وخت کې د ګوشتي ولسوال ملک نادر شاه پر مرکزی حکومت او د ننګرهار پر پخوانیو چارواکو انتقاد وکړ چې نږدې له یولس کلونو څخه د پاکستان د مداخلو او د افغانستان په خاورو کې د مخترتلو مسله دوی ته یاده کړې وه، خو هیڅ ډول جدي پاملرنه ورته ونه سوه. د زیاته کړه چې په خپلو دې لږو امکانات سره آماده دي چې له خپل هیواد او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. د دې ترڅنګ د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو د مداخلو په وړاندې دې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ویل چې ناټو باید د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، کنه نو افغانان به په یوازې سر له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د کورنۍ چار وزیر د جلال آباد په ښار کې د سرحدي پولیسو په روغتیایي مرکز کې له هغو څلورو سرحدي پولیسو سره نغدي مرسته وکړه چې په یادنشته کې ټپیان شوي وو. دوه تنو یې ویل چې دوی چمتو دي بیا هم د پردیو په وړاندې په خاصه توګه د پاکستان د حملو په مقابل کې وجنګیږي.
امروز زخمی شویم، پاکستان را باندې انده خو کمال که زخمی شد. من تا اومه کنده که چار طوله چار که طوله اول تا تلی وزیپا منده. اول لامن پاکستانو انده خو که اغیه نباد شلولو بس به تقریبا دو باجو پرم جنگو که اغیه نباد به زخمی شد. بسا خو خپل خوشحاله ما خو خپا پده مسایی جنگ ما به ازم عمل تا.
سرحدی پولیسی و باز من خپل خور بانه باز داشتن قربانی ور که ده خور دیده پاک خاطر بان. باز سر زخمی ما خو خیم انشالله.
جمهور رئیس حامد کرزی هم د دې سرحدي ځواکونو د شجاعت ستاینه وکړه او د حکومت له وسلوال مخالفانو وغوښتل چې د وژل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم غوندي دي له افغانستانه دفاع وکړي.
مشال ورو دغه اوردونکو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. افغان اکسپرس ورسپانې یو اداري کې راغلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې د سهم حیثیت ته خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړه شوې ده. دغه ادارې مهم ټکی اصرار مومن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د نښتو له وجې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي دوی به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه ونه مني او نه به چیرې په راتلونکو کې د افغانستان کوم حکمران دغه کرښه تسلیم کړي. حامد کرزی په سختو ټکو کې پر پاکستان نیوکه وکړې چې اسلام آباد دوی د فشار لاندې راولي چې دارنګ افغانان یو باثباته ریاست ونه لري یا پر دې مجبور شي چې د ډیورنډ کرښه ومني. پر پولو د نښتو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي چې له وجې یې له دولت مخالفینو سره د خبرو په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري تر خپو لاندې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په وینا پاکستان څو واري وخت نا وخت د ډیورنډ مسله راپورته کړې ده، خو افغان چارواکو ورسره پر دې لانجه د خبرو څخه انکار کړی. له دې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د هغوی هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه رسمي پوله مني. د دې خبرو له وجې د امریکا زده سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. ورځپاڼه افغان اکسپرس وایي د ډیورنډ لاین چې څه هم حیثیت دی، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړه شوې. په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د ډیورنډ کرښې مهم رول لري ځکه چې پاکستان تل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې دارنګ کابل پر دې مجبوره کړي چې د ډیورنډ پر کرښه له دوی سره جوړجاړی وکړي. دغه رنګ پاکستان او افغانستان کله هم د دې جوګه شوي نه دي چې دا اوږد مهاله لانجه له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی دي په دې وروستیو کې پاکستان څو وارې کابل ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې ومني چې پکې تر ټولو غټې په افغانستان کې د هندوستان موجودګي، په دې هیواد کې میش د پاکستان ضد فعال او وسلوالو ډلو پر ضد عملیات، افغان ځواکونو ته روزنه او تر ټولو مهم دا چې د ډیورنډ کرښه ومنل شي. داسې ښکارېده چې افغان حکومت د پاکستان په دې غوښتنو کې ځنې ومني چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې اسلام آباد له دوی سره همکاري وکړي او طالبان د خبرو میز ته راولي، خو آخر کار له پاکستان سره د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته رانغلي.
او هم اوریدونکو د افغانستان یو بل راپور نن څلورم ورځ ده چې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ طالب وسلوالو محاصره کړی او د ولسوالۍ پر ودانۍ خال خال د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه دې خوشې کړي، ګنې که په جګړه کې ووژل شي خون به په خپله غاړه وي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر جمعې په ورځ د غزنی د ګیرو پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته یې محاصره کړه چې لا هم تر اوسه دغه محاصره نه ده ماته شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي پر ولسوالۍ راتاو شوي وسلوال تر 200 هم ډیر دي. په ګیرو کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان زدران واحدي وایي چې که څه هم د وسلوالو شمیر سلګونو ته رسیږي خو بیا هم تر اوسه پورې دوی ورباندې برلاسي دي.
چلرام اورز د دوه خلکو پروګرام جوړ کړی و یو نیم سره شاوخوا کې پاکستانیانو پنجابیانو داخله خلک مو باندې حمله وکوله خو دوی په خپله حمله کې کامیاب نه شول. یو ملګری موږ زخمي لرل او د دې له طرفه چې اووه نفر تلفات لري دوی نه نفر زخمیان لري وځه
تلاله نورماله ده. زدران واحدی منی چې وسلوالو د ګیرو د پنی په نامه د کلی وسیدونکو ته خبرداري ورکړی دی چې په دوو ورځو کې د خپل کور نه خوشی کړي. دی وایي د وسلوالو تر خبرداري وروسته د 1500 په شاوخوا کې کورنۍ له کلی وتلې دي. په دې سربیره له څه مودې راهیسې د ګیرو ولسوالۍ او غزنی ښار ترمنځ لاره هم وسلوالو نیولې ده چې له امله یې سیمې ته نه پر وخت اکمالات کېدای شي او نه هم تر ښاره پورې له هغې خوا د جګړې ټپیان رارسول کېدای شي. تر اوسه پورې چې سیمې ته اکمالات کېږي هغه یا د هوا له لارې شوي دي او یا هم د غټو غټو کاروانونو په زور کېږي چې هر وخت یې پر دغه لاره تلل له وسه وتلې خبره ده. وړمه ورځ د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وویل
زمونږ په لقوتونو سره خارجي قوتونه هم نست. یو مسلمان ته څه جواب شي بل مسلمان په مقابل کې جنګېږي. ګیرو کې نه امریکایی شته نه پولنډی شته او هغه ټول مسلمان دي. په ایمان کې امکان لري له هغو خلکو نه چې هلته ورسره جنګېږي د هغې نه سل وارې په ایمان کې کلک وي.
ګیرو له پکتیکا ولایت او د غزنی له اوبند اندړو او قرباغ ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اوبند او قرباغ له لارې تر بادنې او پاکستان پورې تر ټولو نږدې پیاده لارې ورباندې راسپرې دي.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
په پاکستان کې د احمدی فرقی منونکو لراتلونکو ټول ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د جماعت احمدیه د چارواکو وینا ده چې په پاکستان کې د مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو لپاره یو ووټر لیست جوړ شوی خو د احمدیانو لپاره جدا ووټر لیست جوړ شوی دی او دا کار د مخلوطو ټاکنو په خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیل د مشال لیډو خبریال ظفر کریمی په دغه راپور کې راکړي.
د احمدیه فرقې چارواکو ویلي دي چې د روان کال د مې په 11 نیټه تر سره کیدونکو ټاکنو کې به د دوی د مسلک پیروان برخه نه اخلي. د یادګون له مرکز ربوه څخه په خبره شوی اعلامیه کې د دغه ګوند چارواکو ویلي دي چې ووټر لیستونو کې د دوی سره امتیازي چلند کیږي او همدا وجه ده چې دوی د احتجاج په توګه په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کوي. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د ګل یا دوشنبه په شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د میشت نورو مذهبونو د پیروانو لپاره نه بلکې یوازې د احمدی مسلک د منونکو لپاره بیل ووټر لیستونه جوړ شوي دي او دا کار د مخلوطو ټاکنو د قانون په خلاف دی.
الیکشن کمیشن نے دو ووټر لیستیں بنائی ہیں ایک میں سارے مسلمان هندو سیک عیسائی.
دی وای د ټاکنو کمیشن دو قسمه ووټر لیستونه جوړ کړی دي. په یو کې ټول یعنی مسلمانان هندوان سیکان عیسایان او د نورو مذهبونو خلک شامل دي. دویم لیست صرف د احمدیانو لپاره دی. مونږ پښتنه کوو چې مونږ سره دا د مذهب په بنیاد تعصب څخه ډک او امتیازي چلند ولې کیږي او همدا وجه ده چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې مونږ د برخې نه اخیستلو اعلان کوو. د سلیم الدین په خبره دوی د ټاکنو د کمیشن له چارواکو سره په دې اړه څو ځل تماس نیولې خو د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه مثبت ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هغه په وینا د احمدیانو لپاره جدا ووټر لیست جوړول د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ضد عمل دی. په پاکستان کې څه د پاسه یو لک احمدي اوټ ورکوونکي میشت دي. دا لومړی ځل نه دی چې د احمدي فرقې چارواکي په پاکستان کې په ټول ټاکنو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کوي. دغه ډله د کال 1900 راهسې په مسلسله توګه ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي. په پاکستان کې د پخوا راهسې مخلوطې ټول ټاکنې دو دوی خو پخوانی فوجي ولسمشر ضیاء الحق په زمانه کې د مسلمانانو او غیر مسلمو لپاره د جدا جدا ټاکنو نظام منظور کړی شو. په کال 2002 کې بل فوجي ولسمشر پرویز مشرف د ضیاء الحق نظام ختم کړو او په پاکستان کې د میشتو ټولو مذهبونو د منونکو لپاره یې د یو ووټر لیست جوړولو قانون منظور کړو. خو هغه هم د احمدیانو لپاره د ځان له ووټر لیست د جوړولو قانون پر ځای وساتلو. د احمدیه جماعت د چارواکو وینا ده چې تر څو پورې د دوی سره د ټاکنو په نظام کې اوسنی چلند دوام لري دوی به هیڅکله په ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو کې اوریدونکو اوس یو بل راپور واغه هم د انتخاباتو په اړه باندې دی. د پښتو ژبې وتل شاعر رحمت شاه سایل د ملکنډ جنسینا د قامی سملی د چوکۍ لپاره کاندید دی. پښتنه داده چې آیا انتخابات کول سره د مالدارو خلکو کار دی او کنه؟ هغه خلک چې لږ مالی وسایل لري یا شاعران یا خبریالان یغی هم په انتخاباتو کې بریالی کیدی شي. په دغه اړه باندې هارون بچا راپور ته وغوښتو.
د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه برخه اخیستل یوازې د مالدار او بانفوزه خلکو کار ګڼل کیږي. خو په خیبر پختونخوا کې داسې کسان هم شته چې ډیر مال حال نه لري او ووټونو ته ودرېدلې دي. له دې کسانو څخه یو د پښتو ژبې وتلې شاعر د ملکنډ درګۍ اوسیدونکي رحمت شاه سایل دی چې د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ د قامی اسمبلی الیکشن کوي. نوموړی وایي د دې لپاره چې وښایي سیاست یوازې د پیسو په زور نه کیږي دغه میدان ته راوتلی دی.
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي موټر لري ډېره غټه اجره لري هغه به الیکشن کوي کنی نه به شي کولی. نو ما وی چې دا یو تصور را پیدا کول دي دا نه سور لغوند را کومول دي بس کله په سوزګي کې کله په ډاکسن کې ګرځم او خپل پیغام رسوم.
خو د سیاسي چارو څېړونکو امل خټک بیا د پاکستان په سیاست کې د پیسې زیات عمل دخل ته پکتنی سره وایي چې په دغه ډګر کې د ادیبانو او هنرمندانو بریا یو ستونزمن کار دی.
شاعر دے کا ادیب دے کا صحافی دے آگئی ہم دے معاشرے خلق دی اور ہم دا حق لدی کہ آگئی پہ انتخابات پخل ازان کاندید کی یا ایسے بل سو کاندید کی. خود پاکستان کی چکم پارلیمانی کلچر دے نو آگا دا کرونو روپو لو بدا دا بیانا خبر رہا چے حکومت کا کی دا چے خلق ادری گی دا آگا دے کہ دا آگئی دا سیاسی یا دا گروپ چا پوزیشن دے عموماً دا چے خلق چے دے نو آگا دیر کم کامیابی.
په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی وایي رحمت شاه سایل په ټولو پښتنو یو شان ګران دی او د الیکشن کولو له پریکړې څخه یې زیاتره مینوال خوشاله نه دي.
هر فکر لرونکي خلک چې کوم هغه سایل صاحب خوښي د هغه شعرونه جماعت اسلامي په خپل دغه کې وایي جنیت هم وایي په خپل سټیجونو کې د سیاست کې کوم رخ دی څومره لانجټې جوړ شوې ده سایل صاحب او د دل او هغه الیکشن کانټکس کول چې کوم دي زه ذاتي طور زما دا رای ده چې زه دې فیصلې ته نه ګورم. زمونږ په پښتنو کې مشه یې د خدای مکه داسې صدقه وشي دا به زمونږ وړل دي بل غټ نقصان وشي. شاعران دې بل خپل خپل وسه او تر مرسته کوي زه خپل هم چې کوم نه درجه ته تلو ما او هلته چې موږ هم کوم صورت حال او کوم خبرې د عام نورو جماعتونو خلکو نه داسې د عام خلکو نه هغه دا وایي چې رسایل څه دا فیصله نه کول پکاره.
د ملکنډ بټخیل یو شاعر او د غزای د ادبي ټولنې پام یو فعال غړی دیدار طاهر په وخت کې وایي رحمت شاه سایل نه یوازې د شعر په جواب بلکې د سیاسي مبارز په توګه هم د خپل خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. د طاهر په خبره د رحمت شاه سایل په انتخاباتي کمپاین کې ورسره د سیمې خلک او د ملګري کلک ولاړ دي.
سری خاورې د پاره د لس لغړ ولس د پاره کاغذ ډیر غټه قربانی کړی دي. کله چې پاغه باندې ملاکن سازش کې جوړو ٹرائل روانو په دغه حوالہ ډیر خلک چې دینو دغه احترام کوي او وایي چې را دا اوټ د دې سړي په مونږ باندې حق جوړي. په ورخه لري کاغذ تقریبا یو درې کارنر میټینګ وکړو دومره غني چې لکه دومره دغه په یو غټه جلسه کې چانه زیات تر هغه خو ډیپینډ پر خپل دوستانو باندې او که د دوستۍ په حوالہ خلک چې دینو زیات تر دغه ملګرتیا کوي او غل ځان را رسي.
دیدار طاهر هغه اندېښنې هم ردوي چې ګنې د نورو سیاستوالو په څیر رحمت شاه سایل هم له امنیتي خطرونو سره مخ کېدای شي.
کمپین ختیک روان دي دماکی دماکی او یو سبل سپری کې کی او هغه خلک پیژني چې ردی د غریب او عجز ولس د پاراواز کړی لري په علاقه د شیر په جبه کې د لیک او عملی جدوجهد هم کړی. نو په دغه حوالہ غته دغه مسله خو سنشته او ار جی پی د خوای کار دي دغه د بکس نه پته لګی شو.
باید وویل شي د ملکنډ ایجنسی په ان ای پنځه دیرشمه حلقه د عوامي نیشنل ګوند د رحمت شاه سایل مقابله د پیپلز ګوند له لال محمد خان، د تحریک انصاف له جنید اکبر، د جمعیت علماء اسلام له مفتی محمد سعید او د جماعت اسلامی له بختیار مانی سره ده.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صاف اوریدل شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ګشتول سوالي کې د پاکستان د ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې چې تر اوسه دوام لري. د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن نن مشال ریډیو ته ویلي د پاکستانی ملیشو لخوا په افغان سرحدي ځواکونو حمله شوې. بلخو د پاکستان د خارجه دفتر ویان نن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په افغانستان تور لګولې چې لومړی کاروایی د افغانستان لخوا په پاکستانی سرتیرو شوې ده. د بلوچستان په سی بی کې د کامی او صوبایي سملی لپاره ولاړو آزاد امیدوارانو په قافلی د برید په نتیجه کې د لویز دوه سرتیری وجل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلې خبرې کوي هغه په خپله د درغلې لارې مخکې تلل غواړي. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاري وشمنه نوې کړه. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د اټلی د دفاع وزیر ماریو مورو ملاقات وکړ په افغانستان کې د سولې په بهیر او له 2014 کال وروسته د اټلی د حضور په نورو چارو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق د اسرائیل لخوا د هوایي حملې وروسته په دای هواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګوي چې دوی له ترهګر ډلې القاعده سره مرسته کوي او د اتوار د ورځې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لارې برابرولی شي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي دي داغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د څېړنو د خپلواک کمیشن غړي کارلا ډیل پونټې دا خبرې پرون له اټلي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړې.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو اوس د اسلام آباد ته احمد الله براته د پاکستانی مطبوعاتو نه ځنې برخه وړاندې کړي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د سرحدین خطو د لارې ډیورنډ کر خراباندې تسلیمول غواړي. خدا نه خو مخکې کم افغان حکومت تسلیمه کړې ده او نه به راتلونکي کې تسلیمه کړو. کرزی په طالبانو زور راوړو چې دوی د خپل ټوپکو مخه د افغانستان د دښمنانو طرف ته وګرځوي چرته چې د ترهګرۍ حملو سازشونه تیاریږي. ادارې لیکي چې افغانستان کې کله هم د ترهګرۍ سباقې وشي نو حامد کرزی په غیر د بوتنا ذمہوار یہ پاکستان گنی. خو حقیقت دا دے چې ترهګرو د افغانستان نه د پاکستان مخه کړې ده او د پاکستان نه تختیدلی یو شمیر ترهګر ګروپونه دا وخت په افغانستان کې پټ دي او پاکستان په ضد کاروایانی کوي. ادایه لیکي چې د حقیقت نه څوک انکاری کوي نه شي چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ بین الاقوامی سرحد دی او د تیرو یو سل شلو کالونه قائم دی. د هندستان د ازادۍ نه پس چا هم د کرخه باره کې کوم سوال راپورته نه کړو ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان او افغانستان مابین دا مشترکه سرحد دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې افغان ولسمشر دې بیان نه دا سرګندېږي چې دوانو ملکونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات شي او که دوانو ملکونو ترمنځ حالات خرابېږي نو نقصان یې نیغ په نیغه د دوانو ملکونو ولس ته رسی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې ډیورنډ کرخه پاکستان د تقسیم نه مخکې افغان حکمرانانو په باقاعده توګه د یوې معاهده تر لاندې سرحد تسلیم کړي دي او د هندستان د تقسیم نه پس هم دا سرحد منلې وو. اداري زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دي چې افغانستان نه د پاکستان کې د مداخلت لارې بندې کړي شي. په سرحدونو د شخړو نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو موثره حکمت عملی جوړ کړي نو داسې به دواړو ملکونو د دې شخړو نه بچ شي. جنگ ورسپانه په خپل داری کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي جماعتونو په مشرانو او کارکونانو خود ډېرې مودې راهسه حمله کې دي. خو اوس د لوبا په کراچۍ کې هم شروع شوې ده او هر ورځ څنا څه پیښه را مخې ته کیږي. اداري لیکي چې انتخابات رانږدې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی نو د ملک ټولو ګوندونو په شمول حکومت او الیکشن کمیشن افسران د یو ځای کینی او د دې مسلې د حل راوباسي چې راتلونکي ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سینٹرل ایشیا آن لائن لکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپلو چارواکو ته دا ویلي د هغه خلکو خلاف به سخت ګامونه پورته کوي څوک چې د خپلې کورنۍ ښځې د ووټ ته استعمال نه منی کوي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو او مذهبي مشرانو په ګډه په فاټا او خیبر پختونخوا کې داسې کوششونه پیل کړي چې د 11 مئی په انتخاباتو کې د ښځو ووټ اچول یقیني کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر سونو بلوچ وای خزی د ووټ استعمال نه منی کول د پاکستان د آئین ښکارا سرغړونه ده. د دغه صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم ویلي دوی به خزو ته د ووټ استعمال لپاره د یو ښه ماحول ورکول یقیني کوي او خزی د خپل ووټ نه منی کول داسې دي لکه چې تاسو یې د 15 کالو لپاره په کورونو کې قید کړئ. نو ځکه به د الیکشن کمیشن عمله په پولینګ سټیشنو کې د خزو د ووټ څارنه هم کوي. سینټرل ایشیا آن لائن په خپل رپورټ کې لیکي د 2000 کال په وټن کې هم د خیبر پختونخوا او فاټا په یو شمیر سیمو کې خزو د خپل ووټ استعمال نه وکړي چې یو وجه په انتخاباتو کې د خزو رایو ته اهمیت نه ورکول هم شامل دي. په تورغر سیمه کې د یو مذهبي ګوند یو فعال غړی کاری افضل علی وای دوی خپل خزو ته د اجازه نه ورکوي چې د کورونو نه وځي او د ووټ استعمال وکړي ځکه چې دغه د دوی د روایتو خلاف خبره ده. بلخوا هم په دغه سیمه کې د مدني ټولنې یو غړی سید لطیف وای د داسې سوچ له وجې هم دوی اوس غواړي چې په ملک کې بدلون راشي او د دغې لپاره د خزو د ووټ استعمال ډیر ضروری دی. بلخوا لاس اینجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د اوږدې جګړې او ناامنیو له وجې امریکایي حکومت اوس غواړي د کجکی ډیم د منصوبې چارې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا په هلمند ولایت کې د دوی ځواکونو ته د رسیدلې زیان او د وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله د کجکی ډیم د منصوبې پای ته د رسولو کار افغان حکومت ته په سپارلو غبر کوي. په دغه ډیم 80 میلیونه ډالره به هم افغان حکومت ته سپارل کیږي. په کابل کې امریکایي چارواکي وایي سرکاري اداره د افغانستان د برښنا شرکت به د کجکی ډیم منصوبه سنبالوي او زیات امکان دی چې تر 2018 کال پورې پای ته ورسوي. په کابل کې امریکایي چارواکي دا هم وایي دا د دوی لپاره یو ښه خبر دی چې افغان حکومت د دوی د دغه فیصلې هرکلی کړی. د افغانستان دغه شرکت تمه لري په روان کال کې یو تعمیراتي کمپنی خوښه کړي چې د دغه ډیم د جوړولو کار به پر مخ بوزي.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
اوردونکو اوس د ایکسپریس ټریبیون د یو مقاله مهم ټکی ته وړاندې کوو چې پکې ویل شوی دی د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین خبر درس کې روان دی خو د هیواد په پاتې درو صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ دوام لري. په داسې حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نوي پاکستان خبره کوي. نو ورسپانې لیکلي دي چې کېدی شي د عمران خان لپاره نوي پاکستان صرف پنجابي. د دغه مقاله مهمې برخې د منور شان اور
د پاکستان نه د خبریدونکو ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی په هیواد کې د روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې روان دي چې پکې هر سیاستوال ولس خپل ځان سره د شاملولو هڅه کوي او د لړکې خلکو ته هر ډول امیدونه ورکوي. د ورسپانې په وینا د محل پاکستان کې تر ټولو لوی مسله بدامنی ده او په دې حواله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای طالبان زیاتره پښتانه او قبایلی خلک دي او په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو لوجه غوسه دي. نوموړی وای چې د هغه حکومت راشي نو دا مسله به ختم شي خو ورسپانې وای ښکاری داسې چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په حواله یا خو عمران خان سم معلومات نه لري او یا د منافقت نه کار اخلي ځکه چې وسلوال د پاکستان عام خلک وژني او عمران خان هم دا مني چې دغه بیګونه دي خو وسلوالو طالبانو ته لوبیرې بد نشویلې. ایکسپریس ټریبیون لیکي د سیاسي مشرانو احترام په کار وي خو د مشرانو ته هم په کار دي چې خپل ځان نسپکوي یعنی په داسې حال کې چې عمران خان خ په ازادۍ سره د انتخاباتو په کمپاین کې بوخت دي د خپل عزت خیال نساتي او ترهګرو ته اپیل کوي چې د انتخاباتو د ورځې پورې انتظار دی وکړي د هغې نه پس به د دوی ټولې مسلې هواري شي. ورسپانه زیاتوی عمران خان تر دې حد د وسلوالو پلوی دی چې وای بې نظیر بوټو طالبانو نه د وجلې، حالان کې د هغې د وجنې ذمواري طالبانو په خپله منلې ده. د ورسپانې په وینا په هیواد کې ځینې نور سیاسي ګوندونه هم د وسلوالو طالبانو په اړه د سویلو نه ډډه کوي، خو هغوی دومره لوی خبرې نه کوي چې نوی پاکستان به جوړ کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ووژل شو، نو په دې اړه بیلابیل ردعمل رامنځته شو، خو د هغه څلور کلن زوی هم په دغه برید کې وژل شوی. نو په دې هکله په کار دا و چې د انسانیت په نوم د دغه ګام غندنه شوی وي، خو افسوس چې عمران خان په دې اړه هم هیڅ ونه ویل. نو داسې ښکاري چې نوموړی د هر ډول تشدد پلوي دی. دی ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین ښه په ازادۍ سره روان دی، او د هیواد پاتې درې صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ روانه ده. نو کېدای شي چې د عمران خان لپاره نوی پاکستان پنجاب وي. بلخوا پنجاب کې هم یوازې د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه خپلې هلې ځلې کوي، روښان فکره ګوندونه دغلته هم د کمپاین اجازه نه لري. ورسپانه په اخر کې وایي که څه هم د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان نه بلکې د امریکا جنگ دی، خو څو ورځې وړاندې هم د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل دا جنگ د پاکستان د سلامتۍ جنگ دی، او پوز په دې باور دی چې وسلوال به ختموي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي په توګه د جیمز ډوبنز د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دې ټاکنې هرکلی کړی دی. ډوبنز په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوي ځنګړي استازي ټاکل کیږي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي لړ ټاکل کېدو هرکلی وکړ، او هیله یې ښودلې چې له امریکا سره په ګډو مسایلو له دغه نوي چارواکي سره همکاري ولري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا نوی ځانګړی استازی جیمز ډوبنز له افغانستان او سیمې سره نږدې اړیکې او پیژندګلوي لري.
ښاغلی ډوبنز د افغانستان سره اوږدې اړیکې لري، د افغانستان د مسایلو په اړه او د سیمې د مسایلو په اړه باندې ډېر ښه شناخت لري، او موږ هیله منو چې وکولای شو د دوی سره په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې په دغه حساسه مرحله د روابطو کې چې د افغانستان متحده ایالاتو ترمنځ موجودې دي همکاري او ګډ کار وکړو.
امریکا د جمعې پورځ اعلان وکړ چې جیمز ډوبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوسټ په 2009 کال کې رامنځته شو چې پر دې مقام لومړی ریچارډ هولبروک وټاکل شو. په 2010 کال کې د هولبروک تر مرګ وروسته د 2012 کال تر پای پورې مارک ګروسمن په دې مقام دنده ترسره کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ډوبنز د شخړو په حل او مدیریت کې ارزښتمنه تجربه لري. د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود چې ښاغلی ډوبنز له نږدې پیژني وایي چې نوموړي د افغانستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د حاجی داود پوینا نوموړي په 2001 میلادي کال کې چې کله د طالبانو نظام را پرزیده د سیمې د هیوادونو سفر وکړ، د شمالي ټولوالي له مشرانو سره وکتل، او د بن په کانفرنس کې د امریکا د پلاوی مشر و. خو ښاغلی داود وایي اوس د افغانستان شرایطو توپیر کړی، او له جیمز ډوبنز نه دا تمه کیږي چې په افغانستان کې د سولې او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي.
جیمز ډوبنز نه توقع دا ده چې دی وشي په افغانستان کې د سولې میکانیزم رامنځته کړي، افغانستان او پاکستان او ګاونډي وادونه خبرو ته سره کښېني، او د بلې خوا نه د امریکا قواوې د سولې په فضا کې د افغانستان نه ووځي او دلته په سوله ییز ډول سیاسي انتقال رامنځته شي. نو زه فکر کوم دغه ننګونې دي چې د ښاغلي جیمز ډوبنز په مخ کې پرتې دي.
جیمز ډوبنز په داس حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي.
مشال ردوګي وردونکو اوس د ننګرهار نوی راپور چرته چې د تعلیمي ادارې چارواکي وایي په لور پرتو سیمو کې د زده کوونکو د خیر روزنې په غرض کلیوال ښوونځي جوړ کړي چې په دوو دورو کې سلویغ زره ماشومان د درېمو ټولګیو څخه فارغ کړي او رسمي ښوونځیو کې په څلورمو ټولګو کې شامل کړي دي. په دغه اړه نورحال د باز محمد عابد پر راپور کې
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د ښې روزنې په موخه کلیوالي ښوونځي جوړ کړي چې په اسانۍ سره پکې زده کړې ترسره کړي. د ننګرهار د کلیوالي ښوونځیو مسؤول عبدالرسول وایي چې دوی چې کله هم د کلیوالي ښوونځیو څخه لیدنه او څارنه کړې ده نو مثبته نتیجه یې لاسته راوړې ده.
چې عمر یې د اوو کلونه تر نهه کلو پورې نو اول ټولګي کې شاملېږي. دا کلیوالي ښوونځي بیا اول دویم درېیم ټولګي ته پورې منګرسو، درېیم ټولګي نه یې فارغوو، بیا رسمي ښوونځي ته څلورم ټولګي ته ورمعرف کوو. کله چې څلورم ټولګي ته دا ورمعرف شي بیا کولی شي رسمي ښوونځي ته لاړ شي. دا کلیوالي ښوونځي د رسمي ښوونځي سره په درې کیلومتر کې باید واقع وي.
د ننګرهار په تعلیمي اداره کې د کلیوالي ښوونځیو ولایتي څانګې مشر سید محمد رحیم بابازی وایي د کلیوالي ښوونځیو درسي بهیر د همغه اړوندو ولسوالیو د پوهنې مدیریتونو لخوا د نورو ښوونځیو په څیر څارل کیږي او لایحوي معاینه یې هم ترسره کیږي.
کلیوالی خوځی یو هم ضرورت دی او زمونږ د دولت د مهمې پالیسۍ او د عمومي تعلیماتو یوه برخه ده. او هغه ژمنه چې د پوهنې وزارت د نړیوالې ټولنې سره کړې چې د 2000 کال پیل به د افغانستان هر وګړی باسواده شي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د کلیوالي ښوونځیو پر جوړېدو خوښ بریښي. دوی وایي چې پخوا یې په کلي کې تعلیمي مرکزونه نه وو چې له امله یې ماشومان له زده کړو محروم پاتې کېدل. یو تن یې مشال راډیو ته وویل:
نوم یې سمیع الله زیاد دی. ماشومان چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شو کولی، لرې ساحه کې پراته وو، نو هغوی دغه رسیدګي وکولی شول او په خپل کلي کې په خپل کور کې ما هغلته مکتب وویلې. دوی ډېره ښه نتیجه ورکړې. موږ په خپله ورنه خوښ یو، خوشحاله یو. باید دا نور هم پراخه شي تر څو زموږ هغه سیمه ییز خلک چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شي کولی هغوی د دې نه استفاده وکړي.
یاد دي وي چې کلیوالي ښوونځیو په 1400 لمریز کال کې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې په فعالیت پیل کړی چې تر دا حالی په دوه دورو کې له درېمو ټولګیو څخه شاوخوا سلویغ زره زده کوونکي پاریخ کړي او په څلورمو ټولګیو کې رسمي ښوونځیو ته ورپېژندلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
په باجوړ جنسه کې د ځای گاډو د اډو نه بیلابیل کلو ته سورلی وړونکي گاډي را روان الیکشن کې برخه اخیستونکو امیدوارانو د انتخاباتي مهم لپاره نیولې دي. ولسوایي د دغه گاډو د نشتوالي له کبله اوس دوی خپل کلو ته نشي تللی او د مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې هغه ځای گاډي چې په ځای اډو کې به ولاړو نږدې او لرو کلو ته به سورلیانې وړلې، د سورو زوره هسي الیکشن ته د ولاړو امیدوارانو سره په انتخابي مهم کې مصروفه شوې دي او ولسوای هغه ته مشکل هم جوړ شوې ده. د خار باجوړ د گاډو د اډي یو ډرایور قیوم خان چې وای چې لږ زیاتې شپږ ځای د گاډو اډي دي چې هر اډه کې تر د یو سل پورې گاډي وو، ولې دا سات د عامو سورلیو لپاره د پنځنه تر لس پورې گاډي پاتې شوې دي.
علاقه کې مو د څلو پنځه گاډي دي، موږ درې سیټ د اصل ارزو درې نه نه دې سیټ هم د پنځه دي کوڅو گاډي سورلو ته فکر کړو. موږ هم پکې چې سره وځو او هر سړی په کراسې ته وځي چې موږ ته خلکو ته تکلیف نه غنا. مونږ په شتن باندې وایې چې تقریبا څلو خاص گاډي او بل د سورلو کې چلے دو د دې په شپه دي د دې نه کړی دا چې ډېر تعالی گاډي دي حزات گاډي وو ټیکا دي د کسان دې یال خون ډېر ولای دي غنا.
وزیر خان یو بل ډرایور دی او هغه دا هغه سره چې کوم د سورلیو گاډی دی نو هغه زوړ دی او څوک یې د انتخابي مهم لپاره نه ټیکه کوي. دغه وجه ده چې هغه سورلی چلوي، خو بیا هم د روانې میاشتې یولسمه نیټه د سرکاري بېګار لپاره ټاکلې شوې ده.
کمزور اګار راته د غوښتنو والا نه قبل چې ټیکه وتا کما او دا سورلی مرلی ته کو ما زیرا د بېګار شې ته الله کله و بل زو کاټم غنا غسته لو غون شته چې لو کوم چې ځانه پرشن هندي ور کړو کاټونه تیم دی هغه په کورونو کې ورالي یاره خام خازګه دې 5000 کې سل غړای نه هغه په تو سورلی برداشت
لدی ورستمو د چنار کلی زلارزی عبدالغفار خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
من چې درا وتم ډیر زیات خلک دا را روانو زه زموږ په کاري کې شاته څلور کسان لازم موږ ځان ته شپږ کسان کېنول باقي یو کس زما چې تکینم زما یو ماشوم زیو ماغه لا تکیناسو یو کس مې ځان ته بلم کېناو نو ډیر ډیر خلک را روان دي ښکته دا وډر دي ګاډي نه ملويږي یو نیم ګاډي هغه دا دې ډکی
چې ګاډي نه وي او یا کم وي نو بیا بازار ته څوک راځي چې سوداګانې واخلي قادر خان پوشنګس مارکیټ کې دکاندار دی او
وقت زمنگا دورہ جی تقریباً چار پانچ ہزار چھ ہزار سیل کے دو وہ سل بہت نکی جی بالکل ایسی ناسی جگہ پوری سر راش ہوگا ساتھ ناسی جمع جی گھر پوری گاٹ نش تلے بالکل الیکشن پوری دا صورت ہے
خوبیا ہم دگا تنا نوئل ہر سو کو ہوئی تب مشکل شتا دے خود یو لن او معلوم وقت پوری دے او دوی دا دعا کولا چیپ انتخاباتی مهمونو کې او دا الیکشن پورس کو ما بدا پیخ ہو نشی
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
امریکای ورسپاړی نیویارک ٹائمز په پاکستان کې د پنجابی سندرې پر ویډیو د لګول شوی انټرنیټي بندیز په اړه یو لیکنه خبره کړې ده په دغه سندره کې د پاکستان د فوج په جرنیلانو باندې ټکونه شوې دي جوړونکي وایي سندرې د فوج په وینا د انټرنیټ څخه لرې کړې شوې ده هارون باچر دغه لیکنه نور تفصیل درکوي
جرنل دای جادو سب کر لے گا قابو
نیویارک ټایمز لیکي د بغیرت بریګیډ په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې لخوا دوه نوې وړاندې یو سندره خپره شوه چې پکې د پاکستانی پوسټ پر جرنیلانو نیخ په نیغه نیوکې شوې دي ورځپاڼه زیاتوي له 13 ورځو راهیسې په دغه سندره جوړه شوې ویډیو له هغه انټرنیټي ویبپاڼې څخه په مرموزه توګه غیب کړل شوې ده چې د ویډیوګانو یو له بل سره د شریکولو لپاره کارول کیږي د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت پر دغه ویډیو د بندیز لپاره کوم رسمي جواز نه دی وړاندې کړی ورسپانا د موسیقي د یاد ډلې د سندرغاړي علي افتاب سعید لخلي زیاتوي چې ممکن دغه کار د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې د دې هیواد د پوسټ په وینا کړې وي نوموړي ورسپانا ته ویلي زموږ سندره د پاکستان د پوسټ خلاف نه ده مونږ یوازې څو تنه جرنیلان چې جرنیل پرویز مشرف هم پکې شامل دي چې کودتاوي کړې دي او حساب کتاب ورسره نه دی شوی یاد کړی دي ورسپانا په خپل راپور کې وړاندې لیکي 13 میاشت په پاکستان کې د کیپیټل ټي وی په نوم د یوې خبری شبکې خبرونې هغه وخت وتړل شوې چې پکې په پاکستانی پوسټ پسې توندې تیزې خبرې وشوې ورسپانا د پاکستان د مخابراتي ادارې د چارواکي خورم مهران خبر هم راغستې چې ویلي دي زه هیڅ نیم خبر چې مونږ ته پر دغه ویډیو د بندیز لپاره ویل شوی وي ورسپانا د کلتوري چارو د وسیډونکو یو لیکوال ندیم فاروق پراچا په حواله وایي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې وسندره مخکې نه ده جوړه شوې نوموړي زیاته کړې په سندرو کې پر پاکستانی سیاستوالو ملنډ کیږي خو پوسټ بیا د مقدسې غوا په سترګه قتل کیږي ورسپانا کاږي سو کلونه کیږي چې د پاکستان پر پوز ولسی فشارونه زیات شوي دي او د هیواد په ځینو شخصي خبري ادارو کې پوز تر نیوکو لاندې راځي ورسپانا د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مثال راوړی دی وایي چې نوموړی په یو شمېر مقدمو کې عدالت ته مخامخ شوی چې ممکن د بند او یا هم د مرګ په سزا محکوم شي د بغیرت بریګیډ سندرغاړي علي سعید نیویارک ټایمز ته ویلي د سندرې په ترڅ کې موږ هڅه وکړه چې د خپل کار لپاره ځان ته یو څه ځای پیدا کړو او له تیري کولو ډډه وکړو
پښتانه او نړیوال
times when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو هم دې سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او تاسو د پاره به دغه خبرونې وړاندې کوي. دا به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
ಚೌಕರಿ ದಿನ ದುಲುರ್ ಗಂಬರಿ ಬರಲ ಚಡು ಕೇರೂರಿ ಚಡಾಕ ಯಚಿಶಿನ್ ಖಾಲೆ ಹುರಿ ಪುಬಾಮ ರಾವ್ ಖೀಚಿನ ಚಿಶಿನ್ ಖಾಲೆ ಹುರಿ ಪುಬಾಮ ರೆ ಬಾರ ಯಮೈನ್ ಪಿರ್ಸೆಯಂ ನಖಿತಾಲ ಔದರ ಕವಿನ ಯಮೈನ್ ಪಿರ್ಸೆಯಂ ನಖಿತಾಲ ಪಲ್ಲಾರ ಸಾಂಗಿ ಅವಾಂಗಿ ಮಸಾ ಸ್ಥಾನ ಪೋಹಿದ ಖಲಕ ನೋಡ ಗುಮಾನ್ ಕವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪೋಹಿದ ಖಲಕ ನೋಡ ವಡ ವಡ ಲೋಯ ಮಶಿ ವತ್ತಲ ವಡೈ ತಯಾರವಾಯಿ ಔ ಸಲಾಮುನ ಔತ್ತಲ ವಡೈ ತಯಾರವಾಯಿ ನಂದಿ ಸಕ್ರಿ ಪನಕಿರಿ ಸೋಸಲ ಸುನ ಲೈಲಾ ಸ ಚಲ್ ದೇ ಚಿನವಾಯಿ ಹಾಲುನ ನಂದಿ ಸಕ್ರಿ ಪನಕಿರಿ ಸೋಸಲ ಸುನ ಲೇಲಾ ಸ ಚಲ್ ದೇ ಚಿನವಾಯ ಹಾಲುನ ಲೇಲಾ ಸ ಚಲ್ ದೇ ಚಿನವಾಯ ಹಾಲುನ ಚಲ್ ಬೈಲ ಚಾ ಯಮ
مخ دی پمن شچ دارو دین گوما یا مخ دی پمن شچ دارو حلک منشی وطن پریگی یا جنے مین شی مخ پٹ کریو جارینا یا جنے مین شی مخ پٹ خمار سورے دور بل دے نا سنی نے مخافت کا چھکا بل دے خمار استر گوتی سورے دور بل دے نا سنی نے مخافت کا چھکا بل دے نا سنی نے مخافت کا چھکا بل دے
دمشال ترسنگ سے ہر اورز د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو